د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثبات شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څېړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه خزینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څېړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې خزینه افغان کارکوونکو ته یې د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو خزینه کارکوونکو ګواښونکي نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړې ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څېړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبې په ورځ د اسرائیل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نفل او مومن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران پاکستان بلوچستان یالات کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتلې د پولیسو وی پوستې ته دننه شي. فرانس پریس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوي او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناکراریو شاهد.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست شرح غلاست وایم او هیله لرم چې د لوست رسی شي بو پورې مې منتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د ماده خواص چې د دې لسمې صفې څخه پیل تر نو لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړي وو سه عبارت د ماده څخه ده. چې شه مثالونه لکه هوا، اوبه چې د ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ماده خواص پیژنو چې د ماده خواص څه ډول دي. البته کچیرې موږ او تاسو وګورو خپل د ماده خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو ماده فزیکی خواص دي او بل هم د ماده کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو کچیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کې دیسی چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کې دیسی چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. جدا ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو زیر سو عبارت د فزیکی خواص څخه دي. یا هم ګران زکون کو داسې هم ویلی سو چې د ماده فزیکی خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهری بنکشي تغیرات رامنځته کیږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکی بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې ماده په اصل کې د یو ماده په اصل کې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکی خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګران زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کې تغییر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویل چې لومړی په فزیکی خواص باندې د مادې شتیږي، چې د مادې فزیکی خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکی خواص کچیر وګورو، رنګ د چې رنګ خپل د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل خالصي اوبه، کچیر وګورو خالص اوبه خپل بې رنګ دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپل سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای شو چې هغوی مواد وی د رنگ پر اساس باندې او پیژنو. یا هم ګران زده کوونکو خپل ذائقه ده، چې ذائقه هم د مادې د فزیکی خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقه او خوندونه درلودونکي دي. البته کچیر مور او تاسو شه مثال ورکو د بیلګې په توګه خپل بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپل د یو ماده څخه شمیرل کیږي، یو ماده ده فزیکی خواص پر اساس باندې. کچیر وګورو بوره خوش خوند لري، خو کچیر بیا مالګه ته وګورو د مالګې خوند بیا څه شه ده؟ تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولای شو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد یې څه شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد دي زهري ځینې، نو په هغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل شي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو وایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچیري وګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې ششه ګلونه وجود لري، ششته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبوي درلودونکي دي، چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچیري وګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کې داسې چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله هیڅ نه کړو، کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکی خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپل د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې دي بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص څه کړو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړی ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي، کېدای سي په عین وخت کې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې همدې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یا هم مور او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم مور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویلي کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویلي کېدو ټکي یا درجه چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کښې چې کېږي ویلي کېږي، البته ویلي کېږي چې دې ته مور او تاسو د ویلي کېدو درجه وایي. د بیلګې په توګه که چېرې مور او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې شي اوسي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په چش باندې ویلي سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکي چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یو ماده په هغه کې چشي راځي په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې مور او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې چشي راځي په شیدو راځي، چې یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلي کېږي او په دومره درجه کې په شیدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو مخکې هم ویلي چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې که چیرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې مور او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د یو مثال په نظر کې ونیسو، البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې مور او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې کېږي ضربې چې مور او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چې شي بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو، چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې کېدای شي چې مور او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده، چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلای سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې عبارت ته چیش څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې مور او تاسو خپله کثافت هم وویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کېږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، مور او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 15 میلی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت چشي کړئ پیدا کړئ. البته مور او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې مور او تاسو کولای سو چې د هغوی مثالونه چشي کړو، البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی د 40 ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده چې 15 میلی لیتره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 15 میلی لیتره باندې تقسیم کړئ، د چې تقسیمو یا هم اختصار کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه مور او تاسو کولای چې پر څلورو باندې وویشو، وایي چې یو 15 هغه 15 15 څلور شل نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کېږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازوګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښو په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ سرعت کښې نشي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي. هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو.
ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 138 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. په دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګوني خاصیتونه ښيي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. پاندې ترتیب راځو ګران زده کوونکو. په لومړي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، پاندې اساس پوتاشیم، سوډیم، سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو د خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دې اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل، په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم ویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخیري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه لري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران سکون کلازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص دویم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونه چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توري چې ده، هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سی یو، بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکلو ته اړتیا نشته. دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره، سی ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدرو کاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی درې ایچ اته، یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونه اته اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو. یا هم نومی شدنه په معمولی طریقه سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هگزان، پینتان، نونان، دیکان او دا سینور سره ونمو او د نورو الکانونو نومی شدنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. همدې اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنې ای این ای کلمه ورزیاتوو او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي. کیږي او د شپږ کاربونه الکان نوم مو تاسو ویلی سو چې هیگزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ور باندې چش کړو اضافه کړو د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمېر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټوله مرکب نوم اخیستل کېږي خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقې سره وښیو دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی د اوږد زنځیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی څه شوی ماویزه ورته نږدې اوسي نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ
او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې دده اخیستل شوې وه، چې اه د نه په معنی او اټومز د تجزیه په معنی، یعنې هغه ذره چې د تجزیه کېدو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هسته پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم ویني. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو، چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا بیا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پی تورو سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج ده هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوهم اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري، او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولان سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تورو سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ده هر اټوم د مساوي وي، او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.0 × 10^-9 ده، نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې ده هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یادېږي، 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار، او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته یې واخیسته، د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون
افلاس را له خو د چار له نظر خونسا نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دی خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو. خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړ برخې ته لیکو چې دی ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویل سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو، لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 11 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یې یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمیر یو له بل سره چش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10، اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 12 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو د بل چش دي، ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمیر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ او تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوترونونو شمیر یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو، چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1800 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په قشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي، چې دا بور په خپل اټومي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتني کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې قشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې قشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت وغو الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسي ډېره نږدې اوسي، انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د څنګه کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جاز او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جاز دي او نه به هم چشتي ازاد دي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کسر څخه کشر یا مدار څخه و لیرې کشر کړه انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالي. خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي یعنی کوانتمي انرژي بیرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بیرته چش کوي ازادوي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي اوسي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.